سلامونه او نیک هیلې په دې خبرونه کې مو زنوري است نوري هر کله کوم د لغمن ولی وی یو سلول لس هغه کسانی چې په کې لوړ پوری امنیتي او دفاعي چارواکي هم شامل دي د وظیفوي غفلت په تور چې له وسلوالو طالبانو سره مقاومت نه دی کړی نیولی او کابل ته د تحقیقاتو لپاره استولی دي
د امنیتي ملي د ماوین او فراتکي په شمول یو سلول لس کس هم دا وسه کتاری دي کابل کې میتل
په دې اړه چې په دغه سمواردو کې د افغانستان پوځي تعلیم نامه څه حکم کوي د امنیتي او دفاعي چارو له یو پوه سره مرکه کړي
هغه کسان چې دوی امکانات نه لري یا د فشار په نتیجه کې شاته راځي یا دښمن ته تسلیمیږي دوی ته جزا نه ورکول کیږي
د خوست د لری پرتو ولسوالۍ اوسیدونکو شکایت کوي چې په تیرو دوه لسیزو کې د رغونې په برخه کې ورته تقریبا هیڅ کار نه دی شوی
موږ ته یو داسې کلینیک هم نه لرو چې هغه کې د یو د ورځې مریض بستر شي
او دا به هم واوري چې ایتالیا د 2020 کال د یورو ویژن د سندرو سیالي وګټله کولمړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلو احمد تکل د خبرونو چمتو کړی دی
د افنریوال سازمان خبرداري ورکوي چې په افغانستان کې د خځو د حقونو د تیرو شلو کلونو پرمختګ تر غوښلاند دی افغان حکومت وایي د فاریاب نوې والی کابل ته نه دی راغوښتل شوی او اروپאי چارواکو منسک ته د یوې الوتکې راښکته کول دولتي شکماري بللې بشپړ خبرونه د لغمان چارواکي وایي چې افغان امنیتي ځواکونو د لغمان پر مرکز مهترلام او نور سیمو د طالبانو بریدونه په شاتمبول دي د لغمان امنیت قمندان نن د لغمان د امنیت ډاډ ورکر لطف الله کامران نن سهار ازادي رادیو ته ویل په بیگانه جګړه کې طالبانو ته درنه تلفات اوختی دي د لغمان ولی رحمت الله یارمل په یو ویډیو کې چنن خبره شو ویلي چې د ملي امنیت د اپراتیفیم راستیال په ګډون لسلو زیات پوځي چارواکي د وظیفوي غفلت لکابل د تحقیقاتو لپاره کابل ته استول شوې دي
د امنیت ملي د ماوین او پراتپی په شمول یو اصول لاسکس هم دا وسې کتارې دي کابل کې منتقل شل کال غصبونه وکړل پیسې پیدا کړې پرتبه واسطه تر یو ځای بل ځای ورسېدل نن ټک په بدپښک نه دي سوې د تر ماتیر
د طالبانو ویاند ادعا کړې چې دوی په تیرو شلو ساعتونو کې د دولتي ځواکونو و ډیر شپوسته په لغمان کې نیولې دي زبیح الله مجاهد پر ټوټر لیکلي چې د طالبانو د بیگانه یو حملو هدف د مهترلام نیول نو د سیمه ایزو ارګانونو خپلواک اداره وایي چې د فاریاب نوې والی محمد داوود لغمنې کابل ته نه دی غوښتل شوی او نو موري لا هم په خپل دند ده د دې ادارې ویاند نرګس مومند ال ازادي رادیو سره په خبرو کې هغه ادعاوې ناسمې وبللې چې غنې خغلې لغمنې کابل ته راغوښتل شوی اغلی مومند وایي هڅه روانه دي چې په فاریاب کې رامنځته شوی ستونزې د خبرو لارې حل شي لدې مخکې پر ټلونیزو رسنیو داسې راپورونه ورکړل شوی و چې خغلې لغمنې کابل ته غوښتل شوی او د ملي اسلامي جنبش د مشر عبدالرشید دوستم او حکومت ترمنځ د یوې موافقې په اساس د نوي والی تر ټاکنې پورې به د فاریاب مرستيال والی چارې پر مخ بیایي د فاریاب د ولی په توګه د خاغلی لغمانی لمعرفي کې دورسته د ولایت ګنشمیر خلکو ل د پریکړې سره د لاریونونو په ترڅ کې مخالفت وکړ د افغانستان سازمان یوې چارواکي خبرداري ورکړی چې د افغانستان د خځو او نجونو د حقونو په برخه کې د تیرو شلو کلونو لستراوړنې تر غوښلاندې دي د اندېښنې داسې محل سرګندېږي چې بین الافغاني خبرې په ټپه ولاړې دي او نړیوال ځواکونه له افغانستانه په وتو دي د افید نړیوال سازمان یا امنستي انټرنیشنل د آسیا پاسیفیک څنګ مشر یمینی مشرا په یو خبر پانه کې چنن خبره شوې ویلي افغانستان هغې خوا ته روان دی چې په نتیجه کې کېدای شي د خځو او نجونو د حقونو په برخه کې د تیرو دوه لسیزو پرمختګ له ګواښ سره مخامخ شي په بیان کې یادونه شوې چې په قطر کې د سولې په خبرو کې خځو ته محدوده ونډه ورکړل شوې ده میرمن مشرا ویلي هغه وخت را رسیدلی چې افغان حکومت او نړیوال شریکان د خځو د حقونو د یقیني کولو په برخه کې په صراحت او ژمنه کار وکړي لازمي رادیو خبرونه اوري د اروپای ټولنې مشرانو د خپل نننۍ سرمشریزې په درشل کې پر بیلاروس د نویو بندیزونو د لګولو غواخ وکړ دا غواخ ورسته له هغه کېږي چې د بیلاروس چارواکو د ریان ایر د هوایي شرکت یو الوتکه د مستبد واکمن الکساندر لوکاشنکا په امر په پلازمینه مینسک کې کېناستو ته اړه کړه او یو مخکښ ژورنالیست ونیو د اروپای کمیسیون مشر اورزولا وان دیرلن تیر شپه ناوخته پر ټوټر په یو بیان کې پر بلاروس د هغو بندیزونو د سختولو غوښتنه وکړه چې په خاطر دی د لوکاشنکا د رژیم پر مخالفانو د ځپونکو اقداماتو لکبل لګیدلی و. د ملکی الوتکه چې د یونان له پلازمینې اتن څخه د لیتوانیا پلازمینې ویلنوس ته روانه وه، پرون د یو بمی برید د ګواښ په پلمه له هوا منحرفه او د یوې جټ جنګي الوتکې لخوا د بیلاروس پلازمینې مینسک ته سکور شوه، او چې پر ځمکه کېناسته نو پولیس الوتکې ته ننوتل او د اپوزیسیون فعال او خبریال رامن پراتاسویچ ونیو. په بهرنیو چارو کې د لیتوانیا د ولسمشر سلاکارې استا سکایسکی ګریتی پرون له پیښې وروسته له رسنیو سره په خبرو کې وویل
د لیتوانیا ولسمشر غوښتنه کوي چې د بلاروس رژیم د سمدستي د رامان پراتاسویچ په ګډون د الوتکې ټول مسافر خوش کړي او اجازه د ورکړي چې ویلنوس ته سفر وکړي.
د راین ایر اجرایی رئیس مایکل اولیری د بیلاروس دا اقدام د دولت په ملاتړ د الوتکې تښتونه او دولتي شوکه بللې ده. او په متحده ایالاتونو او اروپا کې د کورونا وایرس مثبت موارد په داسې حال کې په کمیدو دي چې د واکسین کمپاین نتیجه ورکړي او لګیدلې محدودیتونه په لرې کېدو دي. په ځینو اروپایي هیوادونو کې لګیدلې محدودیتونه لرې شوي او په ځینو نورو کې دا اقدامات په پام کې دي. د برتانیا د روغتیا وزیر مت هانکوک کویلی دي چې دا یو ورځ پر ورځ ډاډه کیږي چې هیواد د ټولبند وروستي پړاو پر لور تلای شي، او زیاته کړه چې حکومت بنند د طرح په اړه نور بحث وکړي. په متحده ایالاتونو کې هم د کورونا وایرس د خپرېدو سرعت په کمیدو دی، او په داسې حال کې چې د واکسین کمپاین په چټکۍ سره روان دی، د نویو مواردو په شمیر کې له تیرو یولسو میاشتو راهیسې د لومړي ځل لپاره کموالی راغلی.
خبرونه مولا زدی رډو واوریدل کدا وزینه نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې د زدی رډو په وی پانه کې شته پته مودا زدی رډو ټکی اورګیا زدی رډو ټکی اکام د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار طاهر روشان په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د لغمان ولی وای د امنیتي او دفاعي چارواکو په ګډون یو شمیر سرتیرو او پولیسو له جګړې او مقاومت پرته امنیتي پوستې طالبانو ته پریښې دي. رحمت الله یار مل په خبره د وظیفوي غفلت په تور یو سلو لس تنه چې د دې ولایت د ملي امنیت اپراتیفي مرستیال معلم قسیم هم پکې شامل دي نیول شوي او د تحقیقاتو لپاره کابل ته لیږدول شوي. په عین حال کې د افغانستان دفاع وزارت وای پر محترلام خاري د طالبانو برید په شاته مبولي او دې ډلې ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده. دفاع وزارت د غراز ویلی چې د وسلوالو طالبانو په وړاندې تصفیوي عملیات په لغمان کې روان دي. د راپورونو له مخې وسلوالو طالبانو تیر شپه له څو لورو پر محترلام بریدونه کړي وو. نور په دې رپورت کې
پر محترلام خار د طالبانو له پرونی برید وروسته د دې ولایت والی وایي ځنی امنیتي او دفاعي ځواکونو بیل کومې نښتې طالبانو ته پوستي ورپریښي دي. رحمت الله یارمل د دوشنبه پورس په محترلام خار کې رسنو یو ته وویل د وظیفوي غفلت په تورې د دې ولایت د ملي امنیت د اپراتیفي مرسیال معلم قسیم په ګډون یو سلس تنه نیولې چې کابل ته لیږدول کیږي.
اول ورځ پر قران الله سي شهدي قسم دي کړي دي تاسو دي کړي دي چې زه په دې قران قسم کوم چې زه د خاورې او د وظیفې او د دې ټول کار ساتم او د دې شمش خاورې په نن چې ټاک په واکه سوي نه درځلې تر ما ولته کېره د امنیت ملي د ماوین او اپراتیفي په شمول یو وصول لاس کس هم دا وسه کتارې دي کابل کې متکل لوی ترينه تغیرات راځي. شل کاله مو وسه شل کاله غسبونه وکړه پیسې پیدا کړې رتبه واسته تر یو ځای بل ځای ورسېد نن ټاک په بدفش کې نه دي سوي د تر ما تیر
د لغمان والی دا ډاډ هم ورکوي چې ژر به وضعیت ښه شي. بلخو افغان پوز وای د لنګار اولی شنګ په ګډون ګډو سیمو کې پوزي عملیات لا هم روان دي. پر محترلام خار طالبانو برید د دې لامل شو چې د وسلوال پوز لوی درسیز جنرال یاسین زیاو د ملي امنیت دوه مرستیالان جنرال عباد الله عباد او جنرال خوشحال سعادت لغمان ته ولاړ شي. اوس پوزي چارواکي وایي انې وازې دا چې پر محترلام خار د طالبانو برید ناکام کړي بلکې د ډلې ته یې درنه مرګ ژوب لاړولې ده. د ملي دفاع وزارت د وایان مرستیال فواد امان ازادي رادیو ته وویل هلته یې له تیر شپې راهیسې د محترلام خار سربیره ګڼ ولسوالیو کې پوځي عملیات پیل کړي او طالبانو ته یې د درنې مرګ ژوبلې په ګډون ښه پرمختګ لرلی دی.
په لغمان کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو عملیات په شدت سره روان دي. هغه عملیات چې تیر شپه د محترلام ښار په څنډو د لغمان په یو شمېر ولسوالۍ کې وشول دښمن ته مو درنه مرګ ژوبله واړوله. 50 طالبان ووژل شول او لسګونه نورې ټپیان شول. اوس زموږ ځواکونه د پرمختګ په حال کې دي.
نیروهای ما در حالت پیشروي قرار دارن.
د افغان پوز لوی درسیز جنرال یاسین زیا هم تیر شپه وویل د لغمان محترلام کې اوس له امنیتي پلوه کوم اندېښنه نشته او سیمه کې د دوی پوځي عملیات روان دي. جنرال زیاد محترلام خار د سقوط په اړه د طالبانو پلان ناکام وبال، خو طالب بیان زبیح الله مجاهد په ازادي راډیو ته وویل دوی د لغمان د سقوط پلان نه درلود. خغلی مجاهد په خبره د جګړې لپاره رئیس یې نږدې و دېرش امنیتي پوستې نیولي او دوی ته نه یوازې چې مرګ ژوبله نه ده اوښتي، بلکې ډېر شمېر مهمات په لاس ورغلي. هغه دا چې ملي دفاع وزارت یې ردوي.
و امرودل چې د لغمان ولی وای یو سلو لس هغه کسانی چې په کې لوړ پوړي امنیتي او دفاعي چارواکي هم شامل دي د وظیفوي غفلت په تور نیولي او د تحقیقاتو لپاره کابل ته لیږدولي دي. د لغمان د ولی په وینا دوی وظیفوي غفلت ځکه کړی چې له وسلوالو طالبانو سره مقاومت نه دی کړی. په دې اړه چې په دغسې مواردو کې د افغانستان پوځي تعلیم نامه څه حکم کوي، د امنیتي او دفاعي چارو له یو پوه سره مرکه کړې، خو بیا هم د لغمان په وضعیت کېږو. همدا څو شېبې مخکې مو د لغمان د وروستي وضعیت په اړه له والي رحمت الله یارمل سره مرکه وکړه او لومړی مو ترې وپوښتل چې په لغمان کې ولې حالات تر دې حده راورسېدل چې طالبان د محترلام څنډو ته ورسېږي. آیا تاسو ته دا ناڅاپي
هم نشور سوالی ځکه د څو مودو راهیسې د مشرقي زون ټول طالبانو فوکس پر لغمان باندې وو. د ډیر وخت راهیسې د دوی تجمعات دې طرف ته زیات وو. کوشش کوي چې دوی تقریبا په هر زون کې یو ولایت په نښه کړی وو، نور ولایتو کې یا نور زونونو کې شکست خوړلې وو. په مشرقي زون کې دوی په نښه شوی ځای لغمان نو ناڅاپي موږ وایلی د وخت څخه هم د دې پلانو چې ناڅاپه نه دي خراب شوی، نه به بر هم نه دي شوی. موږ سوالوي چې هم راغو وخت پرې څه مشکلات و. خدا ځلې غدنې ول سوالي پېښې یوازې پر مرکز محترلام باندې حمله وکړه.
وصل لغمان تم رستندوی از واکونه رسیدلې دي. د تاسو فکر باندې وصل ته وضعیت څنګه دي؟
زه نن سهار د یو ولسم ټولګي د شذینه شاګردانو د مکتب څخه راغلم چې وی خپل از مهن ورکول او ما د خپل فیسبوک ته طریقم د وی تصویر نشر کړی. نو په دې معنی چې ټولې زکوونکي خپل مکتبونه ته تللی دي او بازار ډیر عادي حالت کې دي. ټول د لغمان اوسیدونکو په روزمره کارونه باندې مصروف دي. نو وضعیت هغه د اندېښنه کوم څه وي ده د شهر ان شاء الله شته رافته دي.
والي صاحب، جګړه وس په کوم ځایونو کې ده؟ په تاسو په لغمان کې په کوم سیمو کې د محترلام نه څومره لري ده او په مجموع کې کوم ولسوالیو کې جګړه روانه ده؟
اوس پر تاروزی عملیات او تشکیوی عملیات دواړو باندې لګیا یو. کوشش کوو هغه شمی یا هغه پوسټی چې یو ډول نه یو ډول مندلاسه وکړي به هغه ته ونیول شي.
د لغمان په مرکزی مابس هم تیر شپه د بریډ یال ته د ګډوډي ریپورتونه ورکړل شي او په مرکزی مابس کې وسوځیت څنګه دی وای بندیان خوب نه یوتلی.
پر مابس باندې بریډ پر مابس د غمر نو لکه په رسنیو کې چې او فیسبوک کې چې بریډ وو مدیر د مابس اعلامیه او خبري او ویډیوي کلیپ تاسو ته راښه ولې دي چې ټول وترواله ته ډاډ ورکړي چې حمله وکړل طالبانو. خو په دغه مابس په ساحه کې دوی سخت تلفات ولیدل. حتی نن یې په هغو منطقو کې ولسونه په شهیدو اخته دي، په دفن کېدو باندې اخته دي. نو مابس کوم زیان نه رسېدلی، نو کوم بندیت شېدلې دي، هر څه پر ځای دي. افسان
د تلفاتو په اړه باندې عموما په تیرو دوه ورځو کې خصوصا د محترلام په شاوخوا چې جنگونه راتاو شول، راته ویلې شي چې د تاسو تلفات څومره دي او د طالبانو څومره دي؟
مستر دا مال فوري دغه محترلام د شهر د جګړې کې موږ دوه کسه شهیدان درل او درې کسه ډېر سرسرکي زخمیان دي.
طالبانو ځینې ویډیوګانې ښودلې دي چې یو شمېر سرتیري په ظاهرا دوی وایي چې نیولیم دي. یا تاسو ځینې کسان نیول شوي دي یا تسلیم شوي؟
ځینې کسانو خود سرانه اوسې پرې شوي او دوی رارهي مرکز طرف ته وویل چې هغه د وظیفې غفلت کوونکي او بېله کومه منطقه او دلیله د پوستو ریښتونکي څارنوالي ته معرفي شوي دي. ځینې کسان د هماغه تشویش له امله هم هلته تر اوسه پورې مرکز ته نه دي راغلي. د یوې پوستې سرتیري د دښمن سره
د تلفاتو په اړه په د تاسو په مطبوعاتي پاڼو کې د لغمان د ولایت رسمي مطبوعاتي دفتر په پاڼو کې ځینې عکسونه خپاره شوي دي. دقیق شمېر راته نشي ویلی چې تاسو فکر کوئ چې د طالبانو ته څومره مرګ ژوبله وخت ده په دغه بریدونو کې؟
شمېر نو د پاکستان د دینو شهرونو په ادیرو کې شاید معلوم شي چې هلته څومره دي او په کوم اندازه رسېدلي دي. خو ترانه تلفات په هر طرف کې ورته اوسېدي. حتی دا اوس هم اجراس پر کېږي همدا پروسه دوام لري.
د دې لوړپوړو چارواکو په شمول یو لړ نظامیان تاسو ته اشاره وکړه چې د وظیفوي غفلت په تور باندې نیول شوې دي. د دغه پاړه کله وضاحت راکې په دې کې تر کومې کچې پورې کسان شامل دي او یا تاسو په دوی دا تور لګوي چې وظیفوي غفلت کړي او کنه له طالبانو سره جوړجاړي کړي یا د تورونو فرق کوي؟
څه دي چې دا تقریبا یو سل لس کسان ترتی او حتی د ملي امنیت یې صد معاون فساد کسان بخشی کی دي. اکثریت یې وظیفوي غفلت دي او د پوستې بېل دلیل پرې شول خپل ملي خیانت دي. نو ملي خیانت او وظیفوي غفلت په تور باندې اکثریت کسان یې ورته وي.
لغمان نه د کابل جلال آباد لوی لاره تیریږي. دا لاره کابل پاکستان هند سره وصلی، یعنی معنا دا چې ول مهم لارو د افغانستان لپاره. د دغه لارې د امنیت وضعیت وسنګ دی او تاسو څومره ډاډمن چې دا لار به پرانیستي او د تاسو په کنټرول کې
لارې کې وسم ته د مال سم نه پیښ شوی؟ لارې کې موږ قوتونه د فرزای دی او هیڅ نه وسم نه زرهاو کسان پر هم دې لار باندې روزمره تک راځي کوي او تاسو هم هیڅ ډول بد خبر تر دا ماره پرې نه دی اورېدلې. په دې معنی چې لاره کامل نه زموږ د قوتونو په کنټرول او واکې ده او ان شاء الله څنګه به نه شي.
د لغمان ولایت د ورستي وضعیت په اړه د لغمان والی رحمت الله یارمل سره مرکه ولک څنګه چې مو واوریدل، یارمل وویل چې د وظیفوي غفلت او د ملي خیانت په تور یو سلو لس کسان نیولې چې پکې امنیتي او دفاعي لوړپوړي چارواکي هم شامل دي. د هغه په وینا د ملي امنیت او پراتفي مرستیال محلم قاسم هم په همدغو کسانو کې دی چې د په وینا له مقاومت پرته پوسټ پرخېدي. وړاندې به په دې اړه چې په دغه مواردو کې د افغانستان پوځي تعلیم نامه څه حکم کوي، د امنیتي او دفاعي چارو له یو پوه او د افغانستان د دفاع وزارت له پخواني ویاند جنرال دولت وزیر سره غږېدلې یو.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
په دې اړه چې په دغه مواردو کې چې د لغمان ولی یادونه وکړه چې یو سل لس کسان د وظیفوي غفلت په تور نیولې دي، د افغانستان پوځي تعلیم نامه څه حکم کوي، د امنیتي او دفاعي چارو له پوهاو د افغانستان د دفاع وزارت له پخواني ویان جنرال دولت وزیر سره مو مخکې مرکه وکړه. په پیل کې ښاغلی وزیري د هغو کټګوري یادونه کوي چې په پوځي تعلیم نامه کې ورته سزا ټاکل شوې ده.
چې څوک د داسې یو عمل سره مخ کیږي د تعلیم نامې لمخي کټګوري لري. لومړی هغه کسان چې دوی امکانات نه لري یا د فشار په نتیجه کې شاته راځي یا دښمن ته تسلیمیږي، دوی ته جزا نه ورکول کیږي، ځکه چې دوی د فشار په نتیجه کې شاته راغلي دي او یا دښمن ته تسلیم شوي دي. دویم ډله دا دي چې دوی امکانات لري، فشار دومره زیات نه دی، خو دوی خپل باندې ازه خوشی کړي وي، شاته راغلي وي، دوی ته جزا شته دي، دوی به تنبیه شي، رتبه تر نه واخیستل شي او د خپل چوکیو نه عزل شي، یعنی تبدیل شي، وړي چوکي ورکر شي او ګناي پکې ډیره وي، ځینې ته حتی بندیخانه ته ولېګل شي. دریمه کټګوري هغه خلک دي چې دوی ټول امکانات لري خو وسلې او ټول شیان دښمن ته تسلیموي او دوی به د وسلو نه شاته راځي. نو دغه ډله خلک باید محکمې ته لاړ شي او په محکمه کې دوی ته جزا ورکړل شي او حتی وسلیم ور باندې تاوان شي. څلورم هغه ډله خلک دي چې په دې جګړې په ډګر کې د قومندان امر ونه مني، چې قومندان یې امر ورته امر وکړي چې تاسو په دې موضوع کې اوسئ، جګړه وکړئ، او قومندان دوامدار امرونه ورته کوي، دوی امر ونه مني او په خپل سر باندې راوتخديږي یا شاته راشي یا ډګر خوشي کوي. دوی باندې باید سرایي نه محکمه دایره شي، حتی ډېرې سنگینی جزاګانې چې دایمي باند او حتی تر اعدام پورې کېدې شي چې دوی باندې دا جزا تطبیق شي. یعنی دا کټګوري لري پاره کټګوري کې برابر وي د محکمې له حکم سره، کای ګناي تقدیر کم وي دی به دي جزا ورکول کیږي او کډیر زیات وي په کټګوري باندې تقسیمیږي امر خپل جزا ګوري.
بله، د لغمان د پیخه په ارتباط د لغمان ولی ویل چې دوی وظیفوي غفلت کړی دی. تر اوسه پورې خدا هم ثابت نه ده چې هغه کټګوري چې تاسو یادونه وکړه چې دوی ولې مقاومت نه دی کړی. په وروستیو کې موږ په ډیرو ولایتونو کې د دغه شی شاهد ولو. فکر نه کوي چې کچېره دغه سي وضعیت دوام وکړي له پوسټو څخه خلک کوز او مقاومت به ونه کړي؟
زه یو خبره درته کوم چې د دښمن له خوا نه رواني جګړه ده، په ډیر شدت باندې جریان لري. دې ته باید موږ دولت وسلوال پوز دفاعي امنیتي ځواکونه ډېر یا مشران ورته ډېره توجه وکړي د دوښمن د رواني جګړه شند کی او خپل باندې د هغه پر ضد باندې رواني جګړه پیل کی. دا د سرتیرو پر روحه باندې ډیر بد تاثیر کی چې څوک موزی خوشی کی او شاته راځي او غلطه وسلی او هغه دوښمن په لاس کې لویږي او بیا ټول په قوت باندې زی موزیګان نسی. د دې باید مخه ونیول شي په هر شکل چې کیږي باید مخه ونیول شي.
موږ داسې راپورونه هم درلودل چې په ډیرو هغو پوستو کې چې ورسته سقوط کړی دی سرتیرو شکایت درلود چې ورته توجه نه کیږي، مهمات نه ورسیږي، نور ازوقه خوراکي مواد نه ورسول کیږي. که داسې یو وضعیت په پوستو کې وي او له هغه پوستو دوی راوځي او خوشی کوي، آیا دا وظیفوي غفلت دی، خیانت دی، په کومه کټګوري کې راځي؟
اصلن خبره ده چې ما خو مخکې درته وویل چې کچری فشار وي، دوی امکانات ونه لري، وسلې ونه لري، مهمات ورسره خلاص شوي وي، ډوډۍ ونه لري او وسلوال پوځ یا حکومت نشي کولای چې دوی ته اکمالات وکړي، نو دوی کولای شي چې پر شا باندې راشي. دې ته نه خیانت دی، نه غفلتي وظیفوي وي. دوی مجبور مکلف دي چې دوی شاته د خپل قومندان په امر باندې راشي، مګر داسې نه چې وتښتيږي. دوی باید ورو ورو شاته راشي، پوځي په موزي باندې ونیسي او عملته په هغه ساحه کې موجود وي تر څو چې نور قواوې ورورسيږي د هغوی سره ملګري شي. مګر که داسې وي چې دوی هر څه امکانات لري، وسلې، مهمات هر څه لري، هغه پرېږدي یا دښمن ته تسلیموي، شاته راځي، دا نو بیا غفلت وظیفوي نه، حتی خیانت دی.
تاسو خو د افغانستان دغه اوسنی امنیتي وضعیت له نږدې څارئ، مخکې مو هم هغه تجربه کړې ده په افغانستان کې د نجیب د دورې وروستي وختونه، هلته هم په لیکو کې داسې یو حالت راغی چې پوسې یو په بل پسې مجاهدینو ته تسلیمېدلې. آیا د دې خطر شته چې دغسې یو وضعیت بیا هم تکرار شي؟
خبره دا ده چې د ډاکټر نجیب الله وخت د اوس وخت سره لږ فرق لري. هغه فرق په دې کې دی چې هغه ته شوروي اتحاد مات شوی او شوروي اتحاد قطعاً نه مالی، نه تسلیحاتی او نه سیاسی او نه نظامی مرسته د افغانستان دولت سره نشو کولای. کاملا په جهان کې یوازې شوروي اتحاد چې د افغانستان د دولت سره مرسته کوله هغه هم مات شوی و، نور مرسته نشو کولای. اوس هم اوس داسې دی چې د امریکا متحده ایالات، ناتو غړي هیوادونه او نور هغه هیوادونه چې د افغانستان سره مرسته کوي ټول ژوندي دي، ټول شته دی، پر ځای دي او خپلې وعدې کوي چې موږ مالی مرستم کو، تسلیحاتی مرستم کو، سیاسی و نظامی مرستم کو او حمایتم کو. نو د هغې سره دا فرق لري، نو ځکه چې نو داسې حالات سره د افغانستان وسلوال پوځ نه مخ کیږي چې ټول کاملا مایوسه شي او د دې نه چې موږ سره شاته ډوډۍ نه لرو، وسلې نه لرو، مهمات نه لرو یا ملاتړ نه لرو. نو د هغې سره دا ستر فرق دی. خوب باید پار شوه چې وي باید توجه ورته وشي. رواني جګړه د فزیکي جګړې نه سخته ده. په رواني جګړه کې خلکو نه لیونیان جوړوي، په فزیکی جګړه کې به یو سړی ولګیږي مړ بشي، مګر رواني جګړه سړی ټول ملت لیونی کوي. په دې کې باید زموږ رهبری، زموږ حکومت، زموږ امنیتي او دفاعي ځواکونو مشران باید ډېره توجه وکړي چې خدا نه خواسته انګیزه خراب نه شي، د زموږ اتل وسلوال پوځ د دوی انګیزه خراب نه شي، مورال خراب نه شي. دې ته باید ډېره توجه وشي، اکمالاتو ته یو ترڅنګ ودرېږي او خپل په مطبوعاتو کې دې ته توجه وشي تر څو چې د دوی انګیزه خراب نه شي.
د امنیتي او دفاعي چارو پوه او د افغانستان د دفاع وزارت پخوانی وایان جنرال دولت وزیری وو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
وړاندې د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د وجی صندوق یونیسف د اداري او ازادي رادیو ګډ خبرونه او د غراز بل د سپورت خبرونه مهیروي. خو بیا هم د افغانستان په اړه راپورونه ته دوام ورکوو. د خوست د لرې پرتو ولسوالۍ اوسیدونکو شکایت کوي چې په تېرو دولسو کې د رغونې په برخه کې ورته تقریبا هیڅ کار نه دی شوی. دوی د غراز په یوې غونډه کې د یادونه هم وکړه چې د پرمختیایي پروژو په پلي کېدو کې له افغان حکومت سره، له حکومتي چارواکو سره ولس هر ډول همکاري ته چمتو دی. نور په دې رپورت کې
په خوست کې د یو شمېر لرو پرتو ولسوالیو اوسیدونکي او قومي مخور وایي چې په تیرو نږدې دوه لسیزو کې د دوی د سیمو بیا رغونې او د خلکو لپاره د ژوند د اساسي اړتیاو برابرولو ته لازمه پاملرنه نه ده شوې. دوی په ځانګړي ډول سپیره، موساخیل، صبری او ځاځي میدان هغه ولسوالۍ یادوي چې تر ډېره له انکشافي پروژو محرومې پاتې شوې دي. د شنبه په ورځ د شمال دوه مونده ولسوالۍ اوسیدونکي ګلناصر زدران آزادۍ راډیو ته وویل
می غوښتنه دغه باید یو کلینیک د بستریز اسپیټال جوړ شي، ځکه چې لوی لاردو حادثات کې پیښیږي او بل شل کوله کېږي چې د ځمکې پړ می منظور کړی دی چې هغه دی دغه دی داسې ترې سپره میکنه ده منظور شو زراته هیڅ فکر نه ده شو او بل د میک په منطقه کې د اری مشلی نه دی چې یو کس به په یو ورځ کې وونه لړنګوله هغه کس نن سه بوستل وونه لړنګوي.
د شمال دوه مونده د څنګلوري سپيري ولسوالۍ قومي مشر میر بادشاه وایي په دې ولسوالۍ کې امنیت نسبتا ښه دی خو له ملي پیوستون پرته نور بیا رغونه پکې نه ده شوې.
د حکومت دولت طرفه یو مخ ده ډیره پاملرنه نه ده شوې. بغیر د ملي پیوستون پروګرام نه چې په 2004 کې شروع او تر 2009 پورې څو سربندونه څو برک او څو مطلب نور شینه جوړ شو په اوسنی وخت کې داسې پروژې نه دي تدبیر شوې. موږ ارزو دغه د خواهشم ده چې د وسپره ولسوالۍ د پوره د مکاتب او د ستامه او د سړکو په مورید توجه وکړي.
د صبری یو او یعقوبی ولسوالی چې د خوست نسبتا نام نو سیمه څخه ګډل کیږي یو قومي مشر ملک حفیظ الله صبری ویل
انکشافي پروژې نه څوک ممانعت کوي. د قوم سپینګیری ځوانان مدني فعالان ټول د دیسره په دې کې ونډو خولي او کومه کوڅه کې ان شاء الله په خړ ډول بدات تطبیقيږي او ضرورتونه مو ډیر دي. بس اولنۍ کورې موږ دا غدا چې موږ ملي پیوستون کور کړه د نورو د دولتي پروژې موږ ته هیڅ یو پروژام نه دروغولي که اوس موږ ته پروژې روکی موږ په زموږ را د پروژې په ښه کیفیت یاکو د بیا ترمیم دی پورای دولت ایمون سر کما کونه که من پخپل پندم جوڑا ورش.
دا زازی میدان ولسوالی یو مدنی فعال محمد شفیق ویل تر او صدا لری پرتا ولسوالی حتی داس روختیهی مرکز نلری چه بیمار پا کیوا یا دو ورز بستر شی.
این کشبی کورونا شوی دیسترگین شو پرداره دو منان را کسوم را زازی میدان دی حال که کربانه دی من خطا یو داس کلینیک هم نلرو چه که دی و دویم دا چې موږ پلون ته ضرورت لرو هلته پلونه نشته. د ماری په برخه کې هیڅ کار شوی دی الحمدلله خو د سربندونو او د اوبو ظاهروي بندونه خاصتاً په روغتیا برخه کې کلینیکونه شفانی موږ بهی نه لرو.
بل لوري ته د خوست چارواکي وایي چې له پرمختیایي پروګرامونو پاتې شوي ولسوالۍ به تر راتلونکو شپږو میاشتو د ولسي تړون په ملي برنامه کې شامل شي. د خوست د والي ویان طالب منګل ویل
په عموم کې ولایتي اداره متوازن انکشاف ته ژمنه ده او موږ لرو پرتو ولسوالیو ته هم په دې برخه کې پاملرنه کړې او موږ وکولای شول چې د کلیو پراختیا محترم وزارت سره د خوست والي پلیدنه کې موساخیل ولسوالي، کلندر ولسوالي، ځاځي میدان، سپیره او هغه ولسوالۍ چې د انکشاف څخه وروسته پاتې دي په ولسي تړون برنامه کې شامل کړو چې په راتلونکو شپږو میاشتو کې به انشاءالله چې د په انکشافي برنامو کې شامل شي.
که څه هم د افغانستان په سویل ختیځ کې پروت د خوست ولایت امنیت نسبتا ډاډمن دی او خلک یې د پرمختیایي پروژو پلي کېدو ته نه یوازې لیوالتیا لري بلکې په پلي کېدو کې مرسته کوي. خو بیا هم د دې ولایت په نیمایي ولسوالیو صبری او یعقوبی، تریزی، علیشیر، موساخیل، قلندر، سپیره او شمل دوه مونده کې د پام وړ پرمختیایي پروژې نه دي پلي شوي.
دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو.
که دیموکراسي نه وای د نجونو خوانځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي رادیو د دیموکراسي ملاتړ.
ایتالیا د 2021 کال د یورو ایجن د سندرو سیالي وګټل. ټول اروپا د سندرغړو او هنرمندانو تکړه ډلو د یورو ایجن د سندرو په سیالیو کې چې فائنلي ورم ورځ وو شو برخه اخیستې و.
اروپا چې ګڼ خلک یې تیر یو نیم کال د کرونا وبا په خاطر غمجن وو د یورو ویژن د سندرو له سیالیو تود هرکلی وکړ. د سکندناویا له لوړو سړو سیمو نیولې د ختیځې اروپا تر څنډو د بیلابیلو هیوادونو تکړه سندرغاړو په دې سیالیو کې برخه اخیستې وه.
Every day I'll
د یوروویژن فاینل سیالی د هالند په روتردام ښار کې وشوه. شاوخوا 3.5 زره نندارچیان ورته ناست وه. په تلویزیون بیا د یوروویژن سیالۍ په ژوندۍ توګه تر 200 میلیونه کتونکي لري. د ایټالیا او سویس د سندرغاړو ټیمونه په فاینل کې سره مخ شوي وو او هر یوه یې د اتلولۍ دعوې درلودې. بالاخره ایټالیایي سندرغاړو چې د راک موسیقي یې وړاندې کړې وه اتلولۍ وګټله. دال 1990 کال راهیسې د یوروویژن د سندرو په سیالیو کې د ایټالیا دریم وار اتلولی وه. ایټالوي سندرغاړو له کرونا وروسته نړۍ ته د نیکمرغۍ هیله وکړه. د ګروپ مخکښ سندرغاړي دامیانو ډیوید له اتلولۍ وروسته وویل، موږ ټولې اروپا او ټولې نړۍ ته یوازې دا وایو چې راک او رول هیڅکله نه مري.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمه ته ورسېدو. د خبرونې په دوهمې نیمه کې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د وجهي صندوق یونیسف او ازادي راډیو ګډ خبرونه او دغه راز د سپورت بل خبرونه مې هېروي. خو په افغانستان کې د مازدیګر 4:30 بجې شو. یو ځل بیا پام وکړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونو ته.
د لغمان والی وای چې افغان ځواکونو د لغمان پر مرکز مهترلام او نورو سیمو د طالبانو حمله په شاته تمبولې دي. رحمت الله یارملنن ازادي رادیو ته ویل چې د بیگانهو حمله په تعقیب د ملي امنیت د اپراتیفي مرستيال په ګډون لسلو زیات پوزي چارواکي د وظیفوي غفلت لکبله د تحقیقاتو لپاره کابل ته استول شوې دي. د سیمایزو اورګانونو خپلواک اداره وایي چې د فاریاب نوې والی محمد داوود لغمانه کابل ته نه دی غوښتل شوی او نوموړی لا هم خپل دندې ته دوام ورکوي. د افنریوال سازمان خبرداري ورکړی چې د افغانستان د خزو او نجونو د حقونو په برخه کې د تیرو شلو کلونو لاستراوړنې تر ګواښ لاندې دي. د سازمان نن په یو بیان کې وویل چې افغانستان هغې خواته روان دی چې په نتیجه کې کېدای شي د ښځو او نجونو د حقونو په برخه کې د تیرو 2 لسیزو پرمختګ لږ وخت سره مخامخ شي. د اروپایي ټولنې مشرانو د خپلې نننۍ سرمشریزې په درشل کې پر بیلاروس د نویو بندیزونو د لګولو ګواښ کړی. دا ګواښ وروسته له هغې کېږي چې د بیلاروس چارواکو د ریان ایر د هوایي شرکت یوه الوتکه د الکساندر لوکاشنکا په امر په پلازمینه مینسک کې کېناستو ته اړه کړه او یو مخکښ ژورنالیست ونیو. او په امریکا او اروپا کې د کورونا وایرس مثبت موارد په داسې حال کې په کمیدو دي چې د واکسین کمپاین ښه نتیجه ورکړې او لګیدلې محدودیتونه په لرې کېدو دي.
د څو مهمو خبرونو سرلیکونه مو له ازادي راډیو واوریدل. که خبرونه غواړي بیا هم په تفصیل ولولئ د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو له ازادي راډیو ټکی اورګیا ازادي راډیو ټکی کام. مخکې له دې چې دوه اونیزو خبرونو ته وار ورسیږي، د څو اوریدونکو نظرونه به واورو چې د ازادي راډیو په غږ سپتون کې ماشين کې پیغامونه پرخې دي.
ستاسو له پیغامونو
سیر الله حتمحل د کونړ ولایت د درفیج د ولسوالۍ د ننګلام د کلی نه تاسو سره په اړیکه کې يم. زه د ازادۍ راډیو له طریقه په دولت ته دا پیغام لرم چې دا مظلوم لوسه چې بیچارهګان ځان ته ډوډۍ نشي پیدا کولای، چې مریضان شي نو ډاکټران چې په بازارونو کې ناس دي دوایي په قیمتونو کې د حد نه زیاته بې انصافي ورسره کیږي. یوه خوا نه بې کفایته دوایي د خپلې طبقې قیمتونو باندې حسابوي، ځکه ډاکټر سره خو څوک جنجال نشي کولای. نو باید دولت د مظلوم او بیچاره ولس په خاطر یوه داسې طرحه جوړه کړي چې دوایي هم باکفایته او هم ریټونه کنټرول کړي. په دې حالاتو کې یو مریض سره 3000 او 2000 روپو یو پن جوړه یار ډاکټر ورکوي او د خپلې طبي ریټونه دي. وسلام.
زه ټیلر والا خبر کوم دا سرخم ګمرک بندروالۍ کې ولاړ یو بیکارم شوی دا سټانډرډ لپاره قیمت وړي دی او دا کې به موږ دار وخت کار وسو بس هغه ورځ به پرې خو دو نو سمنن کار شوی دا پریدیم نه وایو دا سټانډرډ راو دي نو زه دې څه وایم چې ورور ګمرک موږ علم کټو پاکستان خاورې ته راوړو پاکستان خاورې نه راوړو دا ګمرک پاتې ترازو د بده ترازو موږ هغه موټر تیر کې وزن برابرې بس هغه ترازو باندې موږ علم خبر جوړ کی دې بندروالۍ نوځو
بل دبل کراز جاغه باندې دغه سی ودری پر چر تراو با سی سلاوان ایران واخی شیران نه وزم اسکر پیسې علی چې وزم اسکر پیسې علی چې دغه جنه بورا ترانزیت بار اوس بندر شرخان بندر تک 500 روپیا اسکر دین خالی موټر شیران نه باس واخل رانه د دا کانټو والا ور نخري شروع کړی دی د لغمان کانټ کې چې لغمان درای نه خو ترازو ده دې وروره مهرباني وکړي غوړي وخوري چې دا یو وزن مخته یو سیمټ وو د ستنه د مخته قانوني وزن مخار وخت د ټول عمر چلی ګو سغه وای چې تشل تن او دوی تن شل تن چې موږ راوړو د مسلمانانو د بل سیمټ په 100 روپۍ دا پوری تمامه یی کابل کې چې موږ کرات هوا شو محصول شي دا به دا غریب خلک اخستای نه سینم په 100 روپۍ به پوری حکومت دې دې غمو ضرور سلام علیکم مهرباني
ستاسي پیغام ستاسي نظر امنیت او سالم چاپیریال
خواړه او روغتیا
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره
درنو دوستانو سلامونه میومنی د تاسو په نظر ماشوم ته د خکلی او معنا لرونکو نوم خوښول د هغه پر شخصیت څومره تاثیر لري
د ډیرو نمونو رابطه له استعداد سره ثابته شوی ده یعنی کوم په خپل ماشومانو خنوم کېب دو غوی دی د با استعداد لامل ګرځي
ولې یو شمیر کورنۍ د ماشوم په نوم کې خو دلو دومره غور نه کوي
ماغه به زمور ته ویل مال ولی بی بی اوا به در باندې هي څه نوم ده ویل ځان او هغه خاندان نمونه او خلک دومره په سینه ګرځیدل
نن په همدې اکل خبرې کوو په پایل کې د ماشوم د نوم کې خو دلو پاکله د خلکو خبرې اورو بیا له روان شناس سره هم د موضوع چیرو لازدی رادیو سره وسی پر مور او پلار باندې د اولاد له حقونو څخه یو هم پر نوی زیږیدلی ماشوم دیخه او معنا لرونکو نوم ایښودل دي نوم پر انسان په مستقیم ډول اغیز لري دا سينوم ټاکي چې په ویلو سره د نوم خواند او مخاطب کس مثبت روحیه وخلي نوم د انسان پر شخصیت دیغه پر کلوړو اغیز کوي د تاسو له ماشوم سره بعد دیغه نوم نه واز ووس او د ځواني په مرحله کې مالوي بلکې د ژوند تر پای همدا نوم دی چې تاسو باندې خیدې د نوم تلفظ په دقت سره چکړی کچېره د ماشوم نوم په سم ډول نه تلفظ کیږي نو د ژوند تر پایه به مو ماشوم له یو ډول ډار سره مخ وي ځکه ویره به ور سره وي چې کچېره خپل نوم غلط تلفظ کړي نو خلک به ور باندې وخندي د ادبیاتو ماهران وایي د دې لپاره چې یو خلک نوم مو خلق کړی وي د څو نمونو له ترکیب څخه ګټه واخلي دا سه هم کولای شي چې د دوو نمونو له یو ځای وایي څخه یو خلک او پزله پورې نوم جوړ کړي په کابل کې د یو شخصي دفتر کارکونکو میا جان وایي د تداسي کسان ورزي چې خپل نارینه وي خونوم خځینه ور باندې خودل شوی وي
یعنی بعض نمونه مترازی چې تعجب کړم بالکل سالخوش زنه پیرم سالخوش سمونه شینین ګولم د نر نوم دی ام د خزینوم دی لکه شاګل ماګل قندیګل ما فکر کړی چې دا به خزوی مګر هغه نر نوم ماس شاګل نر
هغه کسان چې د نوم په ایخودلو کې غوړ نه دی شوی وایي چې وسی خپل نومونه نه دی خو په باغ زنانه کې دوکاندار روشن لنور خبرو سره
د خپل نوم نامي والا مور می شي د نوم می روشن د نن په یګما خو مقصد نه به خوږی د نوم ورکه چې خلنو به را باندې خایو ما هغه ز مور ته ویل مال ولی بی بی اوا به را باندې خایو څه نوم ده ویل ځان او هغه خاندان نومونه او خلک دومره په سینه ګرځیدل دی مو د څه نومونه دی وای دی ودا بلای روینا ده یا وای بی بی رقیا ده بلای بی بی اجره دا خنومونه مو پر لورګانې شي فکر زه ورته ډیر کوم باید یو خنوم باندې یاتسي
د اسلام دین وایي چې د ماشوم له مهم حقونو څخه چې په مور پلار لري هغه د خولي نوم کې هودل دي د علوم اکاډمۍ د دینی برخه علمي غړی نور الله کوثر وایي چې د نوم هودل اسلامي او ټولنیز اړخ لري
دا دوه اړخ لري لومړی اړخ دودیز اړخ ده چې د ټولنې لحاظ نه معمولا خلک خنومونه انتخابي او په نوم باندې ویاړي نو ځکه دا یو دودیز حق ده بل اصالتي حق دی چوګور هغه اسلامي حق ده. د اسلام نظر نه خنوم انتخابول د ماشوم حق ده. نبی علی صلوات و سلام فرمای حق الولد علی الوالد خمس، د ماشوم حق پر پلار باندې 15 حقونه دي. په هغه حقونو کې لمړی حسابي ان یحسن اسمه، د چغت خکل نوم انتخاب سي، د خکل نوم انتخابول او بهتر نوم انتخابول د ماشوم حق ده. شریعت دوی ته حکم کړی چې بهترین نوم او خنوم ورته انتخاب سي. په قیامت کې هم سړی په نومونو باندې یادېږي. نو داسې نوم سړی انتخاب نه کوي چې هغه نوم د شرم او د عار باعث وګرځي. لمړنی شهید په اسلام کې هغه سمیه و، د خکل نوم. همدا رقم ما د خپل اولادونو یو نوم رومیسا ایښی ده. په اسلامي تاریخ کې ورک نوم ما وخته دار ازوندای سی رومیسا نه مالک مور و، او نبی علیه الصلاۃ والسلام ته ډیره ګرانه خزه ولا. دا رقم عمره یو نوم ده، نبی علیه الصلاۃ والسلام دا نوم خوښ کړی و، او دا د نعمان بن بشیر رضی الله تعالی عنه مور و.
د خوانې او روزنې د پوهنتون د روانشناسي استاد شرف الدین عزمی وایي که چیرې ماشوم ته ناسم نوم واخیستل شي او یا پرې ناسم نوم کېښودل شي، نو دا ومنئ چې ماشوم له پرمختګه وغورځوه. غلط نوم ایښودل انسان له کوچنیوالي مایوسه کوي، او دا د دې سبب کېږي چې ماشوم غلی او وروسته پاتې شي. نورې خبرې په یو مرکه کې اورو.
د نوم ایښودنه او د نوم انتخاب د ماشوم لپاره د ده په ژوند او د ده په راتلونکي کې خورا ډېر مهم او نقش لري. خو له بده مرغه په دې ټولنه کې مور و پلار تر ډېره حده او تر ډېره بریده د دې امکان او حق نه لري چې په خپلو بچیو په خپله خوښه نوم کېږدي. یا یې نیکه ږدي، یا یې ملک ږدي، یا یې مشر ږدي، یا یې وکیل ږدي، او یا یې انا ږدي، یا په اصلاح خواښ او خسر ږدي. دغه مورد له بده مرغه یو مورد دا ده چې مهم ده، ډېر با ارزښته ده، پارزښت متاسفانه موږ نه پیګو. دویم دغه نوم بل څوک دی، او دریمه مسله دا ده چې مور او پلار موږ دی په ډیرو هوښیاري، په ډیره زرنګۍ او په اصلاح په غور نه کړي، او په دې نه پوهېږي چې نوم هم کوی سي په ماشوم اغېز وکړي که نه. هغه نوم دوی کدي چې خپله یې خوښي.
که چیرې یو داسې نوم وي چې هغه د ماشوم خوښ نه وي، یا هغه داسې مناسبه معنا ونه لري، دا څومره بد تاثیر کولی سي؟
غواړم څو ستونزې یادونه وکړم. اولنی مورد اروایي ستونزې دي. یعنی ډیری ماشومان د خپل نوم له برکته په اصطلاح په ژور خفګان اخته کیږي، په اضطراب اخته کیږي، خپل نفس اعتماد له لاسه ورکوي. یو ډول یعنی که تاسو په خپل بچی بد نوم کېږدئ، دا بدو کړنو ته هڅولی او ترغیب ولی سي. دریم د احساس مسله ده. ماشوم ته په لنډ مهال کې بد احساس او ښه احساس ورکوي، او په اوږد مهال کې بریالیتوب او بدبختی یا شقاوت ورکوي. ډیری نومونه د اروپوانو له نظره د کړنو لامل ګرځي. یعنی ډیری داسې نومونه دي چې ماشومان ځینې کړنو ته اړ باسي، که بد نوم پکې دی هغه بدو کارو ته یا بدو کړنو ته مخه کوي. د ډیریو نومونو رابطه له استعداد سره ثابته سوې ده. یعنی که موږ په خپلو ماشومانو ښه نوم کېږدو، هغوی د بااستعدادۍ لامل ګرځي. یعنی هغوی کولی سي په آینده کې بااستعداده او لایق او باهوشه واوسي. د نوم او جرات ترمنځ یو عجیب اړیکه پاتې سوې ده. یعنی که موږ په خپلو ماشومانو ښه نوم کېږدو، د دوی په زړورتوب، جرات او پر نفس اعتماد سره مرسته کوي سي. ډیری نومونه د احترام او بې احترامۍ لامل ګرځي. که موږ په خپل بچي ښه نوم کېږدو، د دې لامل ګرځي چې خلک احترام ورته وکړي. یا که موږ بد نوم پکېږدو، کېدای شي د بل چاته بد احترام ونه کړي یا درناوی ونه کړي. د ډیریو نومونو ترمنځ د نومونو او د بی باوري ترمنځ رابطه ده. ډیری د سنومونو د ماشومان په خپل ځان بی باورکی، په خپل استعدادونه بی باورکی، په خپل هویت او شخصیت بی باورکی. ډیری نومونه حتی له ډار سره رابطه لري.
تاسو خپل څه رقم نومونه اوریدلې چې هغه مناسب نه دي؟
مثلا که تاسو پر خپل زوی سرتور نوم ګدی، دای به معمولا کوڅډاب، لندغر او سرتوري معمولا بس کارونه کوي، سرتورانه کوي. که تاسو خپل نوم زکی نوم ګدی په خپل بچی، دای به په خونځي کې خینوم لري، اخلي لایق به زحمت به باسي. زکی 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 څه معنا ورکی؟ زکی خوب دی او شعر معنا ورکی، او سرتور څه معنا ورکی، لندغر څه معنا ورکی. یا مثلا که تاسو خپل بچی زمرای نوم ګدی، د زمری خونده به دوی دای هغه کوي، په اصطلاح بیرحمی به کوي، شقاوت به کوي، یبل به کوي. په زوی باندې همداسې نور نومونه ګدی، مثلا سارویو، الوتونکو. که تاسو خپل بچی هم داسې مثلا داسې نومونه کېږدئ چې هغه په ټولنه کې یو ډول د مسخرې ول دي، مثلا شاکوکو جان، نو دا کوي سي اغېز ولري، هم مثبت او هم منفي. یعنی د ده په عواطفو اغېز کوي. دی په ټلویزیونونو کې او په راډیوګانو کې د اسامه تورست، یا مثلا چنګیز خونخوار، یا هیتلر فاشست، دا نمونه بده پر رسنیو کې اوري، او دغه نمونه به کېدې سپټولن کې د سره استفاده سي. مثلا اسامه تورریست، اسامه القاعده، اسامه جنایتکار، دا ټول هغه څه دي چې د ماشوم په روحیه ډیر بد اغېز کوي. د ته وډور دار ورکی د په ذهن کې وډول جنو کړنو تاړ واسي یعنی ډیر هغه خلق چې تاسو غل ورته وای غل ورته وای غل 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 هغه غل کی ډیر هغه خلق چې تاسو ورته فتنه وای فتنه وای مزر وای هغه بل اخره فتنه کیږي مزر کیږي او رسته مور چې دونې غړ مو کوم هغه اړیکې دي یعنی نوم کولای سي چې د ماشوم په اړیکو هم مستقیمه نغیزو کی یعنی ستاسو بچی بلاخره ټولنه کې ماشومان سره مخامخ کیږي او دغه د شپکلنۍ پنځکلنۍ او درکلنۍ سن دا هغه سن ده چې معمولا ماشومان غواړي ډیر مسخري وکړي یعنی کله چې په ډله کې یو ځای کیږي سره نو دلته که د تا د ماشوم نوم سم نه و د تا ماشوم د ملنډو ټوکو ټکالو او مسخرو سوژه ګرځي.
استاد که په آخر کې دا پوښتنه وکړو چې کله یو څوک په خپل ماشوم باندې نوم ږدي دای له چا نه مشوره واخلي تر څو یو داسې نوم انتخاب کړي چې په راتلونکي کې د ده بچی له ستونزو سره بیا مخ نه وي.
زه فکر کوم چې تر اوسه پورې مونږ ډیر د هندي سریالونو یا د هندي خدایانو نومونه ږدو، مثلا سویتا او ځینې نومونه چې په د دوی په معبدونو کې ستدي هغو نومونه ږدو، یا مثلا که مونږ ترکي سریالونه ګورو هلته د ترکانو نومونه ږدو، یا مثلا که مونږ اوس امریکایي سریالونه ګورو یا مثلا نور اروپایي سریالونه هغه نومونه ږدو. زه فکر کوم چې دا یې ښه منبع نه ده د نوم. په دغه برخه کې زه هیله کوم چې موږ د خپلو بچیو د نومونو لپاره د خپلو ادیبانو او تاریخدانانو پلاټه کیسو، یعنی موږ ورسو خلکو ته چې د افغانستان له تاریخ نه خبر دي، له ادبیاتو نه خبر دي، له فرهنګ خبر دي، له غوی سره کینو خبرې وکړو او مشورات وروغړو چې خپل بچی خپل لور یا زوی ستاسو په نظر څنوم کېدو او له تاریخ خبر دي، په اصطلاح نمونه ستاسو په تاریخ کې زموږ په فرهنګ کې کلتور کې کاغه موږ خپل بچی کېدو لورګانو زمونو د بت ټولو خمن به او خپ مرچي
ډیر مننه استاد
جنیوس.
درنو دوستانو، دا و د ماشوم د حقونو خبرونه تربیه پر ځای کې چی است الله ممال او ملګری.
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه.
سلامونه درنو اوریدونکو، ستړي مشه د لوبو له میدان یوې بلې ونیزي خبرونه ته مو هرکلی کوم. په دې هله چې روغ او جوړ ووسی په روانه خبرونه کې به واوري چې په وروستیو کې د افغانستان د آزاد مبارزو د یو شمیر لوبغاړو ترمنځ ناندرۍ په افغانستان کې په ورزش څومره منفي تاثیرات لري. دا به هم واوري چې د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله په راتلونکي کې کومې بوختیاوې لري او آیا په هغې کې چې د ایم ایم ای نړیوالو لوبغاړو کې په 2020 کال کې کوم لوبغاړي تر ټولو زیاتې پیسې ترلاسه کړي، په دې اړه هم یو مطلب لرو او که وخت وو د پلی ګرځېدو یا قدم وهلو و حیرانوونکي ګټې به هم درته بیان کړو. لموږ سره پاتې شیخو په پایل کې د نن ورځې ورزشي خبرونه.
په کابل کې نن د فول رزم ټاکنیز سیالۍ پیل شوې. د بدني روزنې عمومي ریاست مطبوعاتي مسول عارف پیمان نن ازادي راډیو ته وویل چې د فول رزم په یادو سیالیو کې د هرات، بغلان، دایکندي، بلخ او کابل څخه شپېتو لوبغاړو ګډون کړی. نوموړي وویل چې سیالۍ به د 5 ورځو په مخه په کابل کې ترسره شي، سو د فول رزم ملي لوبډلې غړیتوب لپاره لوبغاړي غوره شي. د شپېتو لوبغاړو لمنځه به 15 غوره لوبغاړي ملي لوبډلې ته انتخاب شي. د افغانستان د تکواندو معلولو لوبغاړو د برونزو 3 میډالونه وګټل. د افغانستان د تکواندو معلولو لوبغاړو د پارا اولمپیک لوبو له غوروي پړاو څخه دغه د برونزو 3 میډالونه ګټلې دي. د تکواندو ملي فدراسیون بیان ذبیح الله شهزاد وویل هغه درې افغان لوبغاړي چې د برونزو میډالونه یې ګټلي زبی امیری، زکیه خدادی او عبدالمتین هوتک نومیږي. که څه هم د افغانستان د تکواندو ملي ټیم یو شمیر غړي اردن ته تللي وو، خو د کورونا ټیسټونه یې مثبت وختل او له لوبو بیرته پاتې شول. او بنگلاديش په لومړی ورځنۍ لوبه کې سریلانکا ته ماتې ورکړه. دغه لوبه د بنگلاديش په قربتوب تر سره شوه. پچا بنگلاديش وګټله او په خپلې د توپ وهنې پریکړه وکړه. بنگلاديش په ټاکلو 50 اورونو کې د شپږو لوبغاړو په سوځې دوی 250 منډې وکړې او سریلانکي لوبډلې ته د 258 منډو هدف وټاکه. سریلانکا ټاکل شوی هدف پوره نشو کړی او د ټولو لوبغاړو په سوځې دوی 224 منډې وکړې او لوبه یې د 3 منډو په توپیر بایلوده. د یادونې ده چې د دواړو لوبډلو ترمنځ به دوهمه لوبه سبا سه شنبه ترسره شي.
یو ور بیا هر کله درنو اوریدونکو لکه څنګه مو چې وړاندې واوریدل په روسیو کې په افغانستان کې د آزادو مبارزو د یو شمېر افغان لوبغاړو ترمنځ ناندري رواني دي او تر ډیره دا ناندري په سوشل یا په ټولنیز میډیا باندې رواني دي. زموږ تکړه لوبغاړي یو بل ته د سیالي کولو چیلنجونه او بلنی ورکوي. په دې باندې غږیږو چې دغه حالات د افغانستان د ورزش لپاره څومره منفي تاثیرات لري. همدا اوس سره د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې سیکرټر جنرال یونس پوپلزه د ټلیفون په لیکه باندې راغلی دی. پوپلزه صاحب، ستړي مشي په وروستیو کې د آزادو مبارزو د یو شمېر افغان لوبغاړو ترمنځ ناندرې روانې دي او یو بل ته په یو ډول نه یو ډول د سیالۍ کولو چیلنجونه او بلنې ورکوي. دغه ډول حالات د افغانستان په ورزش باندې څومره منفي تاثیرات لري؟
د ورزشکارانو د اختلافات او پرسنۍ کې خصوصا ټولنیز رسنۍ کې دي ناندریز بحثونه موږ هم آگاهی ترې حاصل کړی ده، خو ډیر زیات پکې نشو کولای برلاسي اوسو په دې چې دا یو دیموکراتیک ټولنه ده، هر څوک خپل ابراز نظر کولای شي. اما د اولمپیک د رهبرۍ وړاندیزونه ټول ورزشکارانو ته د دې چې د هر اختلاف نظر، هر انتقاد یا هر بحث چې لري هغه باید د قانون او د اخلاقي آداب په چوکاټ کې وي، په خصوص د اسلامي او د افغاني ټولنې او د رسومو په نظر نیولو سره. اختلاف پر ټول دنیا کې هم شته، اما موږ ټول ته مو دا وړاندیز دی چې ټول آداب او ټول قوانین په نظر کې ونیسي او د ناندري او خپل بحثونه مختبوزي. او د دې نه زیات فکر نه کوم چې اولمپیک پکې کوم رول ادا کړلی شي، په دې چې دا په سوشل میډیا یا ټولنیزو رسنیو کې دا بحثونه روان دي. او په زمین کې د دې کارونو لپاره تربیت بدني اصلي مرجع ده. موږ به ان شاء الله د مسؤلینو سره خبرې وکړو تر څو غوی هغه قانوني اقدام وکړي او د منځګړیتوب د پاره او د نسایه د پاره دی راوغړی.
د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې سیکرټر جنرال یونس پوپلزیو، آیا په هیګه چې په نړۍ کې د ایم ایم ای یا د آزادو مبارزو کوم لوبغاړي په 2020 کال کې ډېری پیسې ترلاسه کړي؟ نور حالي زموږ له همکارې واوري.
د ایرلند هیواد د آزاد مبارزې ایم ایم ای تکړه او نامتو لوبغاړی کانور مکګرګور د 2020 کال تر ټولو زیاتې پیسې لاسته راوړونکي لوبغاړی وشمیرل شو. امریکایي ورځپاڼه فوربس د تیر کال تر ټولو زیاتې پیسې لاسته راوړونکي لوبغاړی اعلان کړل چې مکګرګور د 180 میلیونه ډالر په ترلاسه کولو سره حتی د نړۍ تر نامتو ورزشکارانو لیونل میسی او رونالډو هم مخکې شو او په لومړي نمبر کې راغلی او د فوربس ورځپاڼې لخوا د لومړي ځل لپاره دا مقام خپلوي. د یادې ورځپاڼې د راپور پر بنسټ 2 کلن مکګرګور د تیر کال په 12 میاشتو د روان 2020 میلادي کال د می میاشتې تر لومړۍ نیټې پورې 130 میلیونه ډالر د ملاتړ اعلانونو او لوبو له امله ترلاسه کړي دي. د فوربس په ورځپاڼه کې دویم ځای د بارسلونا کلب نامتو فوټبالر لیونل میسی خپل کړی. هغه په تیر کال کې 130 میلیونه ډالر ترلاسه کړي چې دا یې بیا خپله د یو فوټبالر په توګه نړیوال ریکارډ خپل کړ. تر میسی وروسته په درېمه درجه کې د یوونتوس کلب بل نامتو فوټبالر کریستیانو رونالدو راغلی. رونالدو 160 میلیونه ډالر لاسته راوړی دی.
د ایم ایم ای یا د آزادو مبارزو د نړیوالو لوبغاړو د هغه لړلیک په اړه معلومات اوریدل چې په 2020 کال کې کوم لوبغاړي څومره پیسې ترلاسه کړې دي. اوس هم لږ منی سره سم د پلي ګرځېدو یا قدم وهلو حیرانوونکي ګټي
د پلی ګرځېدو تر ټولو مهمه ګټه دا ده چې ستاسو د اندام تناسب برابروي. پلی ګرځېدل او قدم وهل د اندام د تناسب د برابرولو لپاره تر ټولو اسانه ورزش دی. دا د هر عمر لرونکو خلکو لپاره مناسب دی. منظم او چټک قدم وهل ستاسو د وینې فشار بهتره کوي، هډوکي مو پیاوړي کوي او که وزن مو ډیر وي کموي. د بریتانیا د عامه روغتیا اداره وایي په منظمه توګه پلی ګرځېدل د ځینو خنډونو لکه د شکرې ناروغۍ، د زړه ناروغۍ، سکتې او د ځینو سرطانونو د خطر په کمولو کې ګټور ثابت شوی دی. همدارنګه له سټرس مو هم خلاصوي. ګڼو څېړنو کې د پلی ګرځېدو او د رواني صحت د ښه کېدو ترمنځ اړیکې موندل شوې دي. منظم قدم وهل د سټرس، اندېښنې او اضطراب په کمېدو او طبي په ښه کېدو کې ډېر ګټور ګڼل شوی. بله مسله دا چې له ښه خوب سره مو هم مرسته کوي. څېړنې ښیي چې په منظمه توګه قدم وهل په وجود کې د ځینو هورمونونو لکه میلاتونین ترشح زیاتوي چې موږ سره په خوب کولو کې مرسته کوي. د پلی ګرځېدو بل ګټه دا ده چې د فکر کولو ځواک درکوي. د نړۍ لوی شاعران او لیکوالان خپل ښه آثار د قدم وهلو زیږنده بولي. ډېر په دې باور دی چې ذهن او پښې ژوره مشترکه اړیکه لري چې په قدم وهلو ذهن د تفکر قوت ترلاسه کوي. هنری ډیویټوریو په خپل ژورنال کې وایي، کله چې زما پښې په حرکت راغلي زما فکر الوت پیل کړی. همدارنګه پلی ګرځېدل مو سمسوروي، نه یوازې دا چې پلی ګرځېدو سره سمسوري او شنې سیمې ګوري، بلکې روغتیا پالان وایي ورسره سمسوريږي. که مو کار ځای ته د موټر پر ځای پلی ولاړ شئ، نو د چاپیریال د ککړتیا د مخنیوي سره په مرسته سربیره لاره کې د دې فرصت ولرئ چې آزاده هوا تنفس کړئ. بله مسله دا ده چې ستاسو د تصور ځواک پیاوړی کوي. که په امن او خوندي سیمه او یا هیواد کې اوسئ، نو ښه ده چې کله ناکله د ښار له واټونو او کوڅو ور اخوا په آزاده فضا کې قدم وهئ. دا قدم وهل به په ښار کې لیدلې ګډوډ تصورات ترته په نویو ښکلو او سمسورو تصورونو بدل کړي. او مه هیروئ چې پلی ګرځېدل مو پر ځان اعتماد هم زیاتوي. قدم وهل یو له هغو څو ورزشونو څخه دی چې تاسو کولی شئ هم خبرې وکړئ او هم قدم ووهئ. خو کله ناکله د څو ثانیو لپاره وقفه وکړئ، څو ستاسو څخه د چاپیره طبیعت خاموشي خپله کړئ شي.
درنو اوریدونکو، لکه څنګه مو چې واوریدل، هغه خلک چې تر ډیره په دفترونو او یا نورو بوختیاو باندې وخت ریږي او ورزش ته تر ډیره لاسرسی نه لري، کولای شي چې قدم ووهي ترسو ژوند په خوشاله او خوښي سره تیر شي. په همدې سره زموږ د دیونی د لوبول میدان اونې خبرونه پای ته رسیږي. تربیا مو په لویو بخون کې سختن سپارم. هر چیرته چې یاست روغ جوړ، خوشاله او بریالي اوسئ.
سورات گورم سا کیا کی تیرا اون دیشوار